اوس هم مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړیدونکې غونډې په باب خوشبیني ښودلې چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون د ښاغلي شنکر په وینا راپور ورکړی چې ویلي د هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. په پام کې دا د مې میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوترش په کوربتوب وشي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینی محمد څرګندونو زیاتې لانجې پارولی. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمي پیژندنې په اړه بحثونه وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو په روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ غبرګونونه وپارول. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولای چې د خوړو په څیر ضروري شیان واخلي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28,300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شمه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جارب رحیم زی پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به شتون ولري، نو راغه د کورنی کرکټ پیاو لوبغاړي به هم سره په لوبډلو کې ګډون ولري.
د دې ترڅنګ پام کې د چ په کندهار کې د ایمرجنګ سیالي هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه ولري. په دغه سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دی او د لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي روسیا د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر 30 زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پرون شنبه د روسیې یو دولتي ټلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې، خو نور توضیحات یې ورنه کړل. دا اعلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډلهییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه وویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج کړی شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او ماسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. او د میانمار په مرکزی برخه کې پر دو کلیو بړبوکۍ راغلې چې لږ تر لږه 8 کسان یې مړه کړي او تر 200 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دوه لیو خیریه بنسټ یو مخکښ کارکوونکي تیت پاینګ سو پرون شنبه وویل چې دغه بړبوکۍ د جمعې مازدیګر مهال پیل شوه چې دوه کلي یې وځپل. د ده په وینا محلي خیریه بنسټونو 123 کسان روغتونونو ته لیږدولي او په دغو کلیو کې 232 کورونه ویجاړ شوي دي. چارواکي وایي دغه بړبوکۍ د 40 دقیقو لپاره روانه وه او په دغو کلیو کې د وضعیت عادي کېدل به څو میاشتې وخت ونیسي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه ستړي مشه د لوب له میدانه ونځي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوب په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوتبال او فوتسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونې په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چورکی فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختيار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زه به د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتي چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کولی نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي.
پراتلونکي آسیا او نړیوال جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشانو ناندرې د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چون کې فضل حق فاروقي سره ځنګړې مرکه. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ چون کې دی چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړی دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړی دي. ریپورت سلیم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچری کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچری کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د ورسیز لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په دیارلسم سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرجنی پړاو کې لومړنی هټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په ورستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 پجیزې ووهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالۍ وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی و. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه ورځ راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلان د ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 1500 ویکټو سوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره ویکټ یې اخیستي دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچون کې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغه چې د پاکستان پر وړاندې په دریش لوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسید. دغه راز بل افغان توپ اچون کې مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خبرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښ لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدر ته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغار لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییز لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لغې له جملې څخه ریحان سی سی، واده نور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیواز زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه زلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په تروسا په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدي لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیب نوری، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسم شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي. د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبیږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور ښه خلک غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه. یې سره ماشاءالله خلک غاړي دي. صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټول کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمن ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا یو ورستۍ لوب پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده. دواړه لوبې ګټلې دي، نو دریمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فائنل خېلو به دي هغه نو ورسته نو بیا فائنل دی.
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شویو لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېری رنګین دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
پوس رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا شپاړس لوبغاړي لیدي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځ بنسي او دغه شپاړس لوبغاړي چې د ټولې د خوست د سیمې د خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبيږي او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبيږي هغه لکه نورلی زدران شو، بیت تڼیوال شو، ضیا شریفی شو او ابراهیم زدران شو، د سنور ډیر مشهور لوبغاړي پکې لوبيږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بهي زیات دي د ټول پکې لوبيږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته لاغې چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سکل په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 25 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوي دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په آخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلو به تورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلو به ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلو به د مای میاشتې په 9 منیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خاغلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لس غوره توپچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپچونه ډیره اغیزمنه وه. لکه غلی فاروقی مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ کله کړی وو او کنه.
فاروقی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی وو چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو موږ سوچ دا و غارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زه یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسم یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډیره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې کله به خواري کوي نو؟
سایل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه. په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کله واره ټویټ هم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دا مې یو هیله ده، د سی ارمان ویو چې د سینه یې چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی محمد نبی والرن رانه کې او لازی، نو صرف یو ازنه عادت میدل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرف او لازی دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیاوالو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو تخکار چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاست بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی عادت مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاست بالرانو کې هم دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسم.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپاچونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په پنځلسم او شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او مجیب موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ پنځه اوټ کړی وي کالم هم خوه. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی په رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبتا لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو لا غیر وجنه مای پیل نور لګونه لک نسبتا لګ نور نه لک سخت ده، ځکه ک نور لګو کی اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیران دي. نو لیک کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي، نو دا نور شي ټول لوکل پلیران دي. دا ډیر مهمه، دا ډیر لو یا غیر سره لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور ملکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځوروي ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم بارا کې که زه ووایم، په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي، هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې هم تمه شته چې لږ بس خپل ټاج کې راشي انشاءالله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسیږو، یا ښې لوبو کې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر د غایته خبره، بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې دی، ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي. نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دی لپاره راستل چې انډیا کې دغه پلیران دي او دا خلک دي ته لکه یو دولسم لوبغاړي ته چانس ورسیږي. نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده، او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی، ځکه امپیکټ پلیرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي، تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم، څه به لوبېږم، بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
جوڑ میں